çırşını asmanlandı.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اووه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنهای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه اته تنه وژل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده، وایي د وروستي او څور زو لاریونونو لامل په رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري درېم ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو لامل تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه، ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوا بل افغان کډوال چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي، دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بېساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو اتباعو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریون د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بیساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه دیر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,30,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیستی. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتی او لاریونونه رامنځته کیږي، تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ییز چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې واوسي. یادونه ورده چې د وروستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. وخت ناوخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسېدنې غوښتنه کوي.
د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتون کې پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانته چې اوږده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، که تاسو ته راشم په لنډو کې راته ووایه چې د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب، اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکوله، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکېچن دی او دغه مظاهرې چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود په ضد مظاهرې ولې، وروسته دغه بیا سیاسي بڼه غوره کړه او سیاسي شعارونه یې له ځان سره درلودل. او تر اوسه چې ما ځینې رسنۍ مطالعه کړي دي، دغه ویل کېږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهرې پراخې شوي دي. او تاسو اته نفره وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سی او یې امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب شوي دي. په دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهرې دي. د ایران او دا یاده کړې ده چې د ایران د حکومت 24 کاله او هم د ټرمپ د چې د امریکا 24م جمهور رئیس ده، دا څه ورته والی یا څه اتفاقي پیښه ده؟ که څرنګه داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمینان ترامپ هم اختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو. چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې د سفیر یا دایمي استازی هغه انټونیو ګوتریش ته هم په دغه حق لباندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږله. د اوس پرای شو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکېچن سي او وضع ډېره بحراني سي، نو افغانستان ته به یې پایلې شي. زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده. شی بر صاحب، اول خدا د سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای سي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز هغه ده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګه که ایران بی ثبات سي، نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینې نور هغه دغه مواد ارتزاقي مواد دغه به
او ګران صاحب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
کومه په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز درلای سي. هغه دا دی چې که ایران کمزور سي یا دغه رژیم چپسي، بیا نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومک کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی دیدی سی، دا به هم د افغانستان په چارو کې به استخباراتي لاسوهنې زیاتی سی او په دغه حق به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوستی دي چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک رامنځته شوی و، په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود. او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدای. زه وایم په سیاسي، امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرله.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شغلی تلاش څخه واخلو. تلاش سپ له اقتصادي پلوه کده ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری همدغه رقم پسې پراخی سي، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګه د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا مظاهره باید د ایران هیواد مدیریت کړي، او که مدیریت یې نکا نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي، بلکې ډیر منفی تاثیرات پې په افغانستان باندې متاسفانه ولويږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګه ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای، او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په وسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم وسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم، او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بهانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې اوه میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې، او د یویشتو کالونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې څو تعداد اقتصادي کړي دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدی اقتصاد پر سیاست نه، بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکیچه نکړي. په مشخصه توګه که درته ویم شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوای ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان لږه نه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول، دا هم د غټ مقدار قرارداتو بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته، او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو دا بیا را کنټرول کړی ده، کنی ډیره بلوړه شي. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده، او بل اخره د دې باعث سوای ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه ونه دریږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزی چاره، بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري، او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولی هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانان ورسره بلدي، او بلې قیمت نسبتا ګاونډیو هیوادونو ته ډیر ټیټه او کیفیت یې ښه ده. وروستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته را صادریږي، او افغانستان د یو لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو تر څنګ یو بل مهم اساسي بحث د چابهار ده جناب شیبر صاحب،
بله،
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف لاله لري، مثلا
تلار صاحب مننه. تلار صاحب وبخشه، تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شیان یاد کړل د چابهار سره، په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلي دي. زه به بیا بېرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کړم د چابهار په شمول، لیکن اوس به بېرته یو بل اړخ ته، د دې سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي، او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بې له شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وضع کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وضع ډېره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اختارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2014 کال کې به موږ په لکونو څسې په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډېره یې دغسې توهینه کړي دي، او احانتامیزه توګه یې افغانستان ته را ډیپورټ کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. به هر حال که چېرته دغه وضع په ایران کې نوره هم خرابه کیږي، او لکه څرنګه چې ترامپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکوو، او بې له شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد، هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه ته رسنیو هغه کړي ده، اشاره کړي دي، او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو، وګورو چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره، د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره، له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اختارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابېږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشت دي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا که یوه کوي ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړي دي، له هغې جملې څخه د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه د دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي، که سپینجیری دي، او که ځوانان دي، دغه را ډیپورټ کړي دلته. خو افغانستان دا اول خدا دی چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي، ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي، نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مانه. ده ګران صاحب، خو کیدای شي د ایران د اوسني حکومت ځای کیدای شي، ممکنه ده یو بل حکومت تونسی او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دی، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا دی چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وزئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهرې پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنئی انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خود مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړی دی د ایران د جمهوری اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چېرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهرې ونه ځپل شي، کیدای شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې. بله مهرباني ګران صاحب، بله مهرباني.
چې نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیلو دغه بحران ډیر جګړه ایز حالت کې ولو، هغه وخت کې دی له نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د دا ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې که موږ دغه تاریخي حوادث له نظره تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي، او هغوی خپل استخباراتي اجنداوي په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو او ضمنن نه دفاع کوو، ولې ضمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع.
بله، لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري، او حتی د زموږ بل ګاونډی پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غواړي چې غزې ته په زرګونو عسکر ولیشي، او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال بي وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري خورا بشم هغه د اقتصاد برخې ته چې مخکې تلاش سب یو دوه ډیر ښه توضیح کړل. تلاش سب ګوره د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړله، د تیلو قیمت او د ګازو قیمت ته چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي. د ایران د مظاهرو دا د اونۍ پوره شوه، او د نن ورځې د کابل بیې زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بیه له 2 شپېتو 1 شپېتو ته ښکته شوې، او ډیزل له 3 شپېتو 9.50 ته ښکته شوې. البته مایع ګاز بیا له 4.50 6.50 ته ختلی دی. ګاز طبیعي خبره ده، په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې دی لپاره چې تقاضا زیاتیږي قیمت زیاتیږي. نو څرنګه د ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیلو او په ګازو باندې منفي تاثیرات ولري؟
شیبر صاحب مبارکه، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
نو او بخشي ستاسو خبر خطا کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو به داسې نه وي، اختشاش پی خو کېدای شي ځایناستی ولري.
که ځایناستی هم ولري، یو خلا رامنځته کیږي، او ځینې مافیایي کړۍ یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات ترسره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسې پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره، خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. داسې قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولې؟ په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته ناممکنه ده چې د دوی ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو دپاره نه وي. دسه قرارداد به هیڅ امکان و نه لري، او کله امکان یې لرلای دا به د حل منازعات او محکمه او مضمون نه رامنځته کیدای، چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبری او په متوسطه رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د دسې وضعیت نه سوی استفاده کوي. سوی استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث ته راځم. افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده، او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره، له تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات ښیي چې تقریبا 20% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخلیږي، چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي. داسې واقعیت چې رامنځته کیږي هغه منابع هم نه وچیږي، او نرخونه هم نوسانات نه کوي، یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي، اکثریت توازن باید یو مملکت ته نه وي. باید
فکر نه کوي چې وخت دی چې اوسنی چارواکي د تیلو، د ګازو، د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه، د لبنیاتو، د سمیټو، د دغه ټولو غم په یو ډول لنور خو هم مخری سر لوس.
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده، او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیر ته موږ په یو مملکت اتکا کوو یا تکیه پی کوو، لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د 50 کالو د پاره تکیه کړی و، ډیره شدید اشتباه مو کړی و، ډیره شدید محاسبوي اشتباهات مو کړی و په اقتصاد کې. ولی دا دروازه به چې یو واره بند شوله، د هر جنس قیمت به څو برابره د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ وسو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر له اوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره داسې روابط باید جوړ سي او توکي صادر وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې ډمپنګ سیاست ته نه وځو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. ورسره یو شی ته چې غواړم اشاره وکم، هغه دا چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریزونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده، او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي، او د قناعت نه ورسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ شي. نو په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران گاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې، دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او ورستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړله او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې وه، تقریبا 1.5 میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه وه. که هغه افغانان دوی وسال توای، زه فکر کوم چې د مظاهراتو لمن به دومره پراخه وه چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې وه. ولې یو افغانانو نسبتا کینې ورسره لرلې، هم په دې اقتصادي ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي هغه ډیر ټیټ معامله کېدای، خو بلاخره یو چاره و پرده یې کوله، دا یې ګټه وکړله. اما تاوان یې څه وکړو؟ آغا خلقو یو تعداد اکثریت ریشی اوس هم په ایران کې دی، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ. دا ته دا زمینه برابره سو چې د تاوتریخوالي او دغه پخوانی کینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لاریونونه متاسفانه پراخ شي. تاوانیې دا وکړو چې متاسفانه ایران د شدیدو نړیوالو انتقادونو وکړل، تر څو چې د مهاجرت د قانون او طرز العملونو خلاف داسې ګامونه یې پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وای سوي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري چې باید مسؤوله ترسره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینې او قدرتونه یې راوپارول.
مننه تلار صاحب،
بله پراخه فرصت اخیستی سي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خپره شوی دی، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دی چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او دا هم له شمرخه ده چې افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په د هغوی په اختلافاتو کې برخه نه ده اخیستې، په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریځ سم وساتي او د نورو په چارو کې که مداخله ونه کړي ګټه به یې ممکن کړي وي. یو څو اورېدونکي لرو، د اورېدونکو ته به مخه کړو، مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېزې وکړي. مهرباني وکړئ تاسو راسره یاست.
تشکر. امر چې برسا پاسادیر مدینه سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون بخیر راغلی. بخیر
راغلی. ټول کارکونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم.
قاری محمد ایوب پښتون یم د جوزجان څخه، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اورېدونکو.
او شرغلی شرغلی، مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبار صاحب، واقعا کوم الګوله چې په ایران کې روانه ده، اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی. تاسو ګورئ د ایران کرنسی نن په 4.5 افغانۍ میلیون بدلیږي، نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بندي سره هم مخامخ دی، خصوصا د غربیانو. نو داسې الګولې چې په ایران کې پیښیږي، دا به ایران ته تر څو چې دغه په کنټرول کې راځي ایران ته بخامخ تاوانی. او بل خبره دا ده، تا یو خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل. دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د فوجي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان د هغه خپل ځای نشي پیدا کولی، خپل سرطنانه لري، خپل د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا دریځ روښانه کړی دی چې د هیچ چا په چارو کې لاسوهنه هم نه کوي، د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي، په ایران کې هم نه کوي، په پاکستان کې هم نه دی کړی، په ایران کې. یوه خبره زه کول غواړم شبر صاحب،
مهرباني.
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي، دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر ګاونډي مملکت کې چې یو الګوله پیښیږي، هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کې، اجتماعي تاثیر کوي، اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده، امریکا چې دغه مظاهرو ته وایي تظاهر کورندګانو ته چې موږ تاسې ننګ کوو، دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیچ چا ننګ نه کوي. تاسې پوهیږئ غني پر نیمه لار پیښوي، د غني حکومت یې پر نیمه لار پیښوي، د کرزي حکومت یې پر نیمه لار پیښوي، او د ایران د دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي، او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي، تر څو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي، او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم لرو، تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، خیر راغلی، مهرباني.
خیر وسی روغ وسی گئی شبر صاحب، جنرال سلامونه وایم. شبر صاحب، ایران کې تقریبا یو هفته سره زیدی دي، نو په ټول کې چې موږ ګورو یار چا نظر خو مختلف ده. ما په خپل نظر شبر صاحب وګورو چې دغه غربي ملکونه دي یا اروپایي ملکونه دي، دغه ایران وګورو چې ډېر ملکونه کې د خلیجي ملکونه کې ان تر سری په ایریا پورې تقریبا وګورو چې دغه ایمان وګورو دغه جوی کې دوی مداخلې کوي ان تر فلسطین پورې. نو امریکا خو معمول وګورو چې دغه دېرش کاله کېږي کم زیات دوی بندیزونه لګولي وي، د کرنسۍ وګورو چې صفر ته راغلي چا په اصطلاح باندې. نو خامخا ملت خو چا خبره، ملت خو مشکل لري، ملت وګورو چې غذا غواړي، چا خبره ډوډۍ غواړي، اوبه غواړي. نو دا وګورو چې هر حکومت چې خو وګورو هغه حکومت سوسم چې هغه یو څه پالي، دې معنا چې زیربناوي لري یا تیل لري یا دا خرڅوي، نو دوی کار کېږي. نو ملت خو خامخا ملت چې ستونزو سره برابر چې بیا دغه چې مشکلاتونه شبر صاحب را پیدا کېږي. نو په ټوله کې چې ګورو شبر صاحب امریکا هم ورته چا خبره په یو پښه ناست ده تقریبا داسې فکر کوي چې نو دغه فرصته دوی هم استفاده کوي. یعنې امریکا غوښتل شبر صاحب چې دغه چې مشکل راشي بیا به موږ اقدام کوو. نو هغه یو دوه میاشتې مخکې یا درې میاشتې مخکې چې اسرائیل خو حمله وشوه، نو ګر دوی دغه هغه کې هغه ویستل کړل خطر کې پاتې اډي ویستل د امریکا. نو اوس امریکا هم غواړي چې یو څوک به راځي او خامخا ولته به بل حکومت راځي په خامخا. دا دوی له ډېرې مودې تاسې بهتره معلومېږي، دوی ته هر څه ان اوسي باید یو تغییر راشي. کې ولې ما مخکې ویلې تېرو ملکونو کې دوی مداخلې کوي، هغه خپل وګړي یا د شویا پالي تقریبا وګوره سوریا کې وګوره څومره مشکلاتونه وو لکه ایمان د بعضې ملکونه. نو دوی غواړي چې دا حکومت سرنګون کې یعنې هغه خلک کېدای شي په امریکا کې اوسي، هغه راشي وګوره دا ایرانیان تشبیه کوي هماغه خلک. نو که ایران کې دا بدلون راشي شبر صاحب وګوره افغانستان باندې به ښه اغېز وکړي. په دې معنا کرنسی بچی کی سی نے پیسے پکڑ کے شو مختلف حکومت راشی ہوتا بس کار وسی نو اس کو بڑی بندی سورے دماغ تک سرا کی ہے تقریبا دماغ خلق سی جیما تک کار نہیں کوئی ظلم کی کئی نو تا خود کہہ دے شو تغیر کر راشی یا کار وسی ما پنا زار
ڈیرہ منن احمدی صاحب خبرونه کی مبارک خواق سب بل اوریزون کہ ہم لرو مہربانی وہی تشنا اسمان لاند پروگرام
محترم احمد چبر صاحب سلطنت آزادی رادیو سکول محترم اوریزون کتاب مقدم تنادی وک جوڑ بس
سلامات وسے خیر وسے مہربانی
خدای دې خوشاله کښې بار صاحب یو سلام تاسو مېلمنو ته وایم. واقعاً محترم احمد صبر صاحب دا کوم اعتراضونه چې اوس په ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا هغوی پر افغانستان باندې ډېرې زیاتې لري، ځکه ایران چې دی زموږ یو ګاونډی او همسایه ملک دی. خو محترم احمد صبر صاحب لکه نورو اورېدونکو چې توجه ورته وکړه، ګوره دلته مثلا امریکا وایي چې زه د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړ یم او هغه پر شا ورته ټپي. امریکا لکه مخکې اورېدونکو چې اشاره ورته وکړه شبر صاحب د هېڅ ملک تر شا نه درېږي، دا فقط دغه خپل په مابین کې په شر سره اخته کوي، په جنجال سره اخته کوي. احمد شبر صاحب محترمه خو زما د خپلو افغانانو څخه د یو کشر ورور په صفت شبر صاحب دغه یو غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې دي باید غونډه وانخلي، مثلا ګډون ونه کړي، ځکه چې دا دغه ملک خپل مشکل دی. او شبر صاحب که ستا اجازه یو بله مهمه خبره چې د موضوع څخه یو څلر بهر ده، که ستا اجازه وي د خلکو پنا په ده که اجازه راکړي دغه به د اورېدونکو سره شریک کړم.
مهرباني.
خدای دې خوشاله که احمد صاحب صاحب د تاسو خو نړیواله رسنۍ ده، په خاله رسنۍ باندې ډېر کسان اوري، کچېری چېرې زما دغه موږ افغانان اوري، زما د کشرو په صفت دغه غوښتنه ده ځینې چې په دغه ژمي کې ډېر دغه غازي بخاري څخه استفاده ډېره زیاته کوي په شهریاتو کې شبر صاحب. نو دغه غازي بخاري سره باید احتیاط وشي، خدای نخواسته خدمه نخواسته، ځکه هر کال موږ چې پیښو شهیدانې چې هلته زموږ ګران افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، بعد دغه غازي بخاري سره دوی ډېر احتیاط وکړي شبر صاحب محترمه.
او ډېره مننه او ډېره ښه غوښتنه ده. واقعا چې د خدای فضل د سش کال تر اوسه پورې ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی تر دې دمه پورې چې د ژمي پر مهال غازي بخاري خلکو ته تلفات اړولي وي، لیکن په تېرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغسې خبرونه موږ ترلاسه کول. کور ودان چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته وروبه ګرځم میلمنو ته بیرته، د ایران د ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېزې وکړي، دغه مو د بحث عنوان دی. د چارو کتونکي امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو میلمانه دي. ګران صاحب د بیرته کده سیاسي برخې ته زراشم، دغه اندېښنې خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته له دوه اړخه څوک کتلی شي. یو دا اړخ دی چې وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان شي سه یو ډول تاثیر کوي، بل اړخ دا دی چې امکان لري د اوسنی نظام له دننه ځینې کسان له ځینو حلقو سره یو ځای سي او د مظاهرې دا نتیجه یعنی داسې یو خواته مظاهرې روانې سي لکه په بنګلادیش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبي ثبات راغی. که چیرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو، دغه روابط به له اوسنی افغانستان سره څرنګه وي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو استاد فرمده په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استبلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه یې منلی، او هلته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي، په غزه کې حماس غیر مسلح کړي. ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی، ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي د دغه سره په مخالفت کې دي. یوازې د دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټۍ دغه یې طرفداري کوي، دا هم چون په واک کې دي له ځکه یې طرفداري کوي. دا د تاسې د خبرې په تایید سره نو هلته نا آرامي موجوده دی. بل دا دی چې په بنګلادیش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومې مظاهرې د متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د هغوی هغه رهبر وس مړ شوی دی، دا یوه میاشت مخکې که دوه میاشتې مخکې، هغلته هم فکر کوم د ځینو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس و. همدا اوس د خالده ضیا چې هغه مړه سوله او هغه د بنګلادیش جمهور رئیس پاتې شوې ده، د هغې زوی په لندن کې اوولس کاله هلته ولو، بیا یې وس راغوښتی دی او دغه ډاکتر یونس له هغوی سره په خبرو کې دی. اولته داسې حج روان دي چې هغه جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان د عیسائی لخوا رهبري کیږي هغه په بنګلادیش کې د دیرس لکو بنګالیانو په وژلو متهم ده. د البدر او الشمس د قاتلینو په سکواډ کې دغه په دې باندې متهم کې دوی اوس یو غوره منځته کوي، یو ائتلاف شه دا په فبروري کې چې انتخابات کیږي د دوی حکومت به وي. بهر حال اوس راغلو په دې کې که په ایران کې دغه رژیم بدل سي او د دغو له منځه یا مثلا له بهر څخه دلته واکمنۍ تشکیله سي، دغه به په افغانستان باندې څه اغېز ولري؟ زه په دې نظر یمه چې دغه به ګوري دغه به داسې یو رژیم رامنځته کیږي چې د بهرني فشار په وسیله باندې باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې.
ګران صاحب وبخښئ، تر اوسه پورې خو سې کوم مظاهرې دي یا په 2022 کال کې چې هغه د نجلۍ مهسا امینی له مړینې کومې مظاهرې وسوې، هم د مظاهره چادو شمېر ډېر زیات دی او هم د حکومت په ضد اعتراضونه ډېر زیات دي. نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي، لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په هیڅ شک نسته چې خلک په تکلیف دي، په عذاب دي.
زما نظر دا دی چې دغه ګوریه په ایران کې هغه کوم پاڅون سی وو د ځان زندگی ازادۍ په نامه باندې، دا یو غورځنګ ولو یو تحریک وو، ولې دا بشپړ انقلاب نه ولو. او همدارنګه دا مشري هم داسې ولا چې د زیارکشو خلکو په لاس کې نه ولا، او سراسري سازمان ولو، اقتصادي سیستم ته یې مستقیما گزار و نه شوای کړای. دا یو ټولنیز او کلتوري پاڅون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې زه فکر کوم دوام لري. او دا اوسنۍ مظاهرې چې دي دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي. ما مخکې د جورج پومپیو خبره وکړه، دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله. هغه ګوره دا ویلي دي چې د ایران د حکومت وچلویش کاله او د ټرمپ د امریکا د ریاستي جمهوري سي د جمهور رئیس دا وچلویش کاله دا څه اتفاقي پیښه کیدای شي. او حتی دا هم ویلي دي چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم. دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي. او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې همدغه رژیم بدلون مومي آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري؟ اول خو دا داسې دي دغه بدلونونو قربانی اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغلته په هغه هیواد کې میشتي، او هغه افغانان دي، په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي. او دا اوس هم چې په سختو مشکلاتو کې دي، دیپورت کیږي، توهین کیږي، دا لړۍ به ډیره اوچته سي او ډیره خطرناکه به سي. دا یو دوم دا ده چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په اقتصادي لحاظ باندې دغسې، په سیاسي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړې پایلې ولري. مثلا نو بل دا ده چې په خپله په افغانستان کې تر اوسه پورې، یعنی دغه کومه واکمنۍ چې ده، دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غوښتنې دا دي چې تاسې دا واکمنۍ یا قانونمنده کړي، له خلکو څخه واک مشروعیت ترلاسه کړي، او دا باید د هیوادونو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سي. نو دغه ستونزې چې دلته هم موجودې دي یا دغه په سیمه کې دغسې اندېښنې موجودې دي، نو که په ایران کې هم وضع نوره کړکېچنه کیږي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې هم منفي تاثیر ولري. او له دغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي، هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالاتو ته ډیره توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د افغانانو سره یو څه کومک کوي، مخکې تلار صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نوره هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنداو مطابق، د سیمه ایزو اجنداو مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ کړي.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه صاحب خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه چې استخباراتو په دې کار کې څومره لاس درلود، څومره کولای سي، او په دې کې هم شک نشته چې ایران او نور ځینې هیوادونه دشمنان هم لري. نو له اسرائیل سره عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده، له عراق سره خو یې جنگ کړی و، له عربي هیوادونو سره هم روابط شنه وو، له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي. لیکن همدغه دښمنۍ کې چېرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کوي، نو له مشکلاتو سره هم مخامخ کېدای شي. تلار صاحب تاسو ته براشم، تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا موده هم وویل سي افغانستان باید هڅې وکړي له هند سره هم تجارتي روابط نور پسې ټینګ کړي، د ایران د پیشو په نظر کې لرلو سره. که چېرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي، خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څرنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نه غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي. البته کړکیچ به وي، خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکړي نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي، او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه ورستی عظیمی فشار هغه به یعنی ډیر
زیات نه وي، لیکن
او محسوس به کم وي. زه فکر کوم
تلار صاحب، د راپورونو له مخې له اویا تر اتیا فیصده ایران او وسنه ایران خپل صادرات د افغانستان لاره منځنۍ اسیا ته کوي. سیدا د افغانستان له خاطر لوی ګمرکی اواید اوایدو سبب کیشي. نو کچرته په ایران کې وضعیت خراب سي، آیا فکر کوي سي دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شی چې خامخا کموالی کې رامنځته کیږي، خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې 10% 15% حتی تر 10% هم د منفی تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف وشکار نسی ممکنه نه ده.
تلاش سب تاسو په خپل خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړه چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنٹ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات، لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې افغان سوداګرو ډیر سیمنٹ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دی چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي د سیمنٹ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپلو تولیداتو باندې فکر وکړو او هغه تشه او خلا ډکه کړو.
خو وخت غواړي، فکر نه کوي څه وخت غواړي.
زه به یو سایه درکم.
بله،
په د جبل سراج د سیمنټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمنٹ دی ورځی تولیدول. دته سوالونه رامنځته شول چې مشکه د گاونډیو هیوادونو کې کڑکیچ رامنځته کیږي، څنګه خپل تولیداتو ته څو برابر وده ورکو؟ دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو ښه پالیسی جوړولای شي. یو ښه پالیسی بیا ښه مدیریت غواړي، یو ښه مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمنټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو تر رسیدلې دی ورځي.
او بخښه تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بلې.
نو دا به ترين فکر ده. د سیمنټو بس با یو موقتی بس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمع مثال ورکو، ډیر پراخ نور مسائل دي چې غوته باید پاملرنه وسی، لکه برق، لکه نفت.
په برق، په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ آسیا نه برق نور وارد کی، زیاتې کی واردات که گنجایش نشته؟
شیبر صاحب، ډیر یو ښه مفکوره اوس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا د یو ځوان نارنیولې تر یو شپږیری پورې چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې bale، یعنی څه؟ یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرو نه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی پلان مو لرای، خبرې مو ډېرې کولای شوې، تحلیلات مو ډېر زیات کړي دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلي وو. اوس یې چوکاټ ته ورغورځېدلې یو. په دې غورځېدلو کې ډېر قوي فعالیتونه روان دي په څو څو برخو کې. کدي انرژي په برخه کې راي شو ګوري، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشوله، را روانه ده. د عزیزی ګروپ تر 1000 میگاواټ برق پورې. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت ده.
تناسب صاحب، په دې کې شک نشته چې دا به ډېر موثر وي چې دا پانګونه د عزیزی وشي، په دې کې شک نشته او ډېره زیاته پانګونه ده. لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکې چندي سملا سبایت څه ستراتیژي خپل سي دي افغانستان لپاره سي که خدای مکړه له ایران سره بيخي لارې قطع شوي، بند شوي، افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان او ژوند باید ډیر متاثر نه سي؟
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمند دوی چې روسیا او چین د ډیر قدرتمند اقتصادي هیوادونه دي، د دوغو لارې نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه، نرخونه او اجناس تر ډیره حده پورې شیبر صاحب کنټرولېدای شي. دا یوه مسله. دویمه مسله، د ایران د کړکیچ که اوج ته ورسید، دلته چې روسیې د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلی ده، زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته رامنځته
کېږي. هند هم مهرباني،
هند هم خپل ګامونه راپورته کړی دي، یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه تلار صاحب،
د فابریکو په برخه کې او د انتقالاتو په برخه کې حکومت سره هم
وخت وخت اجازه نه راکوي. تلار صاحب له تاسو څخه، ګران صاحب له تاسو څخه منندویم.
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور ملوشی، یا بتاتا پاتی چوشی، یا بماتا پاتی چوشی، ولی ولی داسیوشی، ولی ولی داسیوشی، چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور ملوشی. کرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی، دا پترنگ پترنگ وختونا، دا پترنگ پترنگ وختونا، دے پستر ستر گوڑان دشی، ولی والی دا سیوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی. ولی ولی داسیوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی. نشانه مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارناشی ولی والی داستی اوشی چه گلاب گلاب زایا